په افغانستان کې درلودي. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو. په دې برخه کې لولو چې مخفي بلخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدی نړۍ څخه لاړن. مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثار او اغیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاورو ته وسپارل شوه. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې مخفي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته ډېر زیات اثر پرېښلی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنې همیشه د افغانو میرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې مخفي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم فعاله ونډه درلوده. د مدني فعالو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوه شئ او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي. د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنو زده کوونکو به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چې نن د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړي دي او څومره مو د افغانو مشهورو میرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړي دي. او د لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني میرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس مرسته ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي چې تاسو په یو څه باندې پوه شئ او اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات حضور به هم تاسو ټول کډرمنو او درنو ځکون کوته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمع په تنوي درنو کللی ځکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرفاس په درنو رسید درسي موضوع ته د کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغانو مشورو مېرمنو اړوند دی. موږ تاسو باندې افغاني مشورو مېرمنو او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو ځکون کو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ افغانستان تکړه با استداري او مشهور افغاني مېرمنې وپیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغاني مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. تر نو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درنه زده کوونکو باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو تر نو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو ته نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خرابي ده. ولې چې محجوبه خرابي څوک و، سره ور شخصیت و، او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او ولې نو په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقوقو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نه یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزي فعال په توګه سره هم پیژندل شوی ده، او هم چنان د ښځو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړول کې په نستړ کېدونکو خدمتونو سرته رسول دي او په دې برخه کې مهم رول لوبولی دي. محجوبه خربي د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجری قمری کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1215 هجری قمری څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیم محجوبه هر وی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بدغیس کې بشپړ کړې او فعالیتونه او لاسترونه د لیکوالی او شاعری په توګه محجوبه هر وی په بیلابیلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي برخو کې ډیر اثر لیکلی دی. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نوله چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې وه په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دی سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړي دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقونو د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده او هم چنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلوده، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه خروي لسته راوړنې، محجوبه خروي یو لسترو لسته راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لسته راوړنو او هغه قانون چې دی سرته رسولی دی، یو په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصل وه. ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي او هم چنان د دې تر څنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنې دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډېر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه پخپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وه او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. په هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغېزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم چې نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې تر څنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمېرل شي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې تر څنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو، محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنی نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل، بلکې د هغه تر څنګ د فرهنګي او فعالیتونو تر څنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډیرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1968 کال او 1970 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقوقو د مدني فعالې په توګه سره وپیژندل شوه، یعنې د هغوی د رهبر په توګه سره وپیژندل شوه. او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقوقو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي، او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کوم لیکنې چې کړي، د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي، او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي. او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروی د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروی چې د خپل د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده، او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، در دې د لوست په برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټول افغانانو لپاره پرېښودلې دي. محجوبه خروی په یو ستر فرهنګي میراث پرېښې دي چې د بشري حقوقو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دوه ټولو محجوبه خروی چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقوقو او د ښځو د تعلیم او پارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولی دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي، او د افغانستان په کلتوري او تاریخ کې مهم رول یې لوبولې دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و، اوس هم د افغانستان په کلتور، په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس د راتلونکي برخې کې هم د محجوبه خروی مړینه لولو، چې محجوبه خروی څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروی په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بهرني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1980 کال په داسې وخت کې مړه شوه لکه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و، او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې ترڅنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروی خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه، او د دې فانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست ته هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسی واوسیږي، او د محجوبه خروی اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي، چې محجوبه خروی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي، او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغه سپایات وساتي، او هیڅکله هم هېر نه کړي، او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده، د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار بکی. تاسو ټول درانه زده کوونکي و د نن ورځې د درس لنډیز لیکي چې تاسو نن ورځ زده کړل په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تېرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوي، او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوي. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړیو ورځو کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغانې مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په حقله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وختلی وي چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست، او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسېږئ. د نن ورځې د لوست پای تر بل د درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخته ته غواړم، د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلامونه ونی کی هلی مېمونې درنو زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ به یاسته وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. د ژوند چاري به مو شه پر مخ سي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص وایم. هله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلي نشي بور سره مل اوسي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به مو جو تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه، څه معنی لري، او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو شدم لاټر سیستم جوړ کو، کومې لارې چارې دي، او د دې ترڅنګ دغه دم لاټر سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیز لري. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکي، او وکولای شي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملی کړئ، ترڅو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابله کولو، یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د ښه مدیریت لپاره یو ډیره مهمه لار ده چې دغه سیستم په جوړولو سره مشکوالای سو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیز ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په ښه ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم اخته چاغ بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي، ترڅو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني او د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې بوج نور هم پیوړی کی. او دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسی، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسی، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو، هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسی، چې دی بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول یعنی دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولرئ، کچیر هغه ستاسو دوستان اوسي، کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي، یا هم ستاسو کاران اوسي، مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي، ستاسو حمایت وکي، ستاسو لاسنیوي وکي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغه په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي. په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم مویل د احساساتي، رواني، ټولنیز ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولای شي. راځو اهمیت ته، دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باوري کسانو درلودل، کچیر هغه ملګري، دوستان، همکاران، که هر څوک ووسی مګر د باور وړ کسان ووسی، دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري؟ اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور ور کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی، چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولی شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په ښه آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه د دغه باور ور کسانو سره موږ شریک کړو، چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمولو، د رواني حالت د ښه کولو سره مرسته کوي، ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکوو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي، دا په خپله احساساتي فشار کموي یا رواني حالت او ذهني ارامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لرې کړي یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لرې کړي، ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، دا په دې معنا چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لرئ، داسې یو کسان لرئ چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي، د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي. نو کله چې داسې یو کسان، داسې کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي یا تاسو دا ډول کسان ولرئ، دغه سیستم یا ملاتړ سیستم تاسو ولري، نو دلته تاسو د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیز انزوا څخه لرې کیږئ، ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي، د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي، یعنی ستاسو د باور وړ کسان، دا کسان کولای سي چې تاسو ته شي مشورې درکړي، ښه لارښوونې تاسو ته وکړي، چې هغوی ممکن خپله د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په حق له پوهه لري، چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ، کله چې تاسو د کوم ستونزې سره، د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغه سره مخ کیږئ، دا کسان به تاسو سره کولای سي شمرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، ښه لارښوونې درته وکړي او عملی مشورې درکړي، یعنی ستاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ، ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولای شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کو، یا څنګه کولای سو دغه سیستم په شړ ډول سره جوړ کو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور ور کسان پیدا کړئ. د باور ور کسان هغه کسان کې دای سي ستاسي د کورنۍ غړي ووسی، کې دای سي ستاسي دوستانو، همکارانو، هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور وړ وي، یعنی داسې کسان چې تاسو په پوره شکل سره په هغه باندې باور لري، پرته د کوم اندېښنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغه سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حد باید دغه کسان د باور وړ ووسی، یعنی که چېرې هغه هر څوک ووسی مګر د باور وړ ووسی، تاسو پر هغه باندې باور ولرئ، چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینی ډول اړیکه کېدای سي، اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په حق لنه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم، دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړي چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړي. ټولنیز فعالیتونه، کچېره هغه سپورتي فعالیتونه ووسی، کچېره هغه سیمینارونه، ورکشاپونه یا داسې یو ځای ووسی چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري، د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړي، د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړي، چې مثلا کچېره په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست، داسې یو کس تاسو پیدا کړئ چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي او تاسو کولای سي پر هغه باندې باور وکړي. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ تر څو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي، چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل، په دې طریقه سره تاسو کولای شئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای شئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ تر څو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخ شي. تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخ شي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي. زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په حق له د خپل افکارو په حق له د خبرو کولو څخه بیریږي، یعنی نه غواړي، دوی تزر نه شکوي چې دوی د خپل احساساتو په حق له یا د خپل ستونزو په حق له دوی خبرې وکړي. مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په حق له د خپل احساساتو په حق له خبرې وکړئ چې دا ستاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزو د نورو سره شریکوي، دا ستاسو د قوت نشه ده، ستاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور تشکوي او ورسخه بیریږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نور سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنی نه لري چې نور خلک د تاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د تاسو د باور وړ کسان وسی. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ وسی. تاسو هم هڅه وکړئ د نور سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل وسی. تاسو هم د باور وړ کسان وسی. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغه به هم تاسو په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري؟ اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده. ستاسو د احساساتي ملاتړ لپاره تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنی د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده. چې دا د ملاتړ سیستم یو برخه کېدای شي. تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په شډ ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات هغه لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسي. او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي یا هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا به د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دی. بله برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې یا ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغه ستاسو د احساساتي مهارتونو په حقیقت تاسو زده کړه درکوي. ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په حقیقت دایري شي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي. کېدای شي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل وسی. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای شي چې د فشار هغه کچ ستاسو په وجود کې راکم کی یا ستاسو په ذهن کې راکم کی. تاسو کولای شئ چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ چې دا هم یو ډول ملاتړ دی چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګه ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دی چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینی برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس راتلونکي درس مو په لیا مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه.
دلوی مهربانه را پسپڅری نما سلامونه نیکې هیلې مې ومني. هله د چیرو حجور به است وخت به مهم ترتی مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح خلاص تایم د نن ورځې لوسته. هله د چینن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بر سر ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساسات سره مقابله ده. دا چې د سختو او ستونزمنو احساسات سره تر ول مقابله کولای سو او د داسې احساسات سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري، نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او د ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندیشنه، ویره، دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نکړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمنو احساساتو پیژنې او هغه ومني. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای شئ د سختو احساساتو سره مقابله وکړئ یا پر هغه باندې برلاسي اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژنی او هغه ومني. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق لساس په هوای نور هم زیات سي، هغه احساسات په شډول سره درکي او د هغه په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په ش شکل سره هغه درک ومني. نو لومړی ګام هم دا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژنی، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای شئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، نو تاسو باید وایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه ناامیده یم، یا زه ناهیلې یم. هر هغه احساس چې تاسو لري هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو پیژنی. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومني چې و د احساس په تاسو کې ستا. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، وسخه تشتیم، هڅه وکړئ چې هغه ومني. دا هم کولای شي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ د تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په ښه ډول سره وپیژنئ، چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن و، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات و پیژندل هغه مو ومنل اوس راځو مدیریت ته کنټرول دی دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای سو یا کنټرول کولای سو د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یوه لاره دا ده چې تاسې د ژورې ساه تمرین وکړئ کله چې تاسې په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی د ژورې ساه تمرین دی چې تاسې ژوره ساه واخلئ په یو آرام ځای کې کښېنئ خپلې سترګې پټې کړئ څو څو ځلې دغه تمرین تاسې تکرار کړئ ژوره ساه واخلئ د څو دقیقو لپاره تاسې دا تمرین تکرار کړئ چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي هغه ستاسې ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسې ورسیږي یعنی لومړنی او ډېر اغېزناکه یو ډېر ساده ګام چې تاسې پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی د استوزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولی شئ چې مثبت فکر وکړئ د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ منفي افکارو سره وجنګیږئ هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لرې کړئ خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت سي مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده دغه پر ځای تاسو کولی شئ چې وایئ چې زه کولی شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم دا ډول مثبتې جملې وکاروئ خپل ځان ته په خپل مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه تر سره کوي تاسې هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ ستاسې فکر باید پر اوس باندې نه هغه څه چې هغه تیر سوي دي نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ سوي نه دي نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي نه دا چې تاسې په تېرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسې اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي د دې تر څنګ تاسې د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلو تاسې د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسې هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسې وګرځئ خپل که په کور کې یو باغچه لرئ لاړ سئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلانو درختو د طبیعت ته تاسې د طبیعي شیانو ته تاسې څو ثانیې وګورئ څو دقیقې وګورئ ارام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي کچیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست تاسو نسوي کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ نو کچیرې د احساسات تر دې حد شدید سو چې بیا ستاسو ورځنی چاري یا ستاسو ورځنی ژوند یا د ستونزې سره مخامخ کی نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ نو د هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسې مدیریت یا کنټرول کړئ راځو د ستونزمنو احساساتو سره د موثر مقابلې ګټې ته دا چې تاسې په موثر ډول سره په مفید ډول سره د خپلو احساساتو سره مقابله وکړه خپل احساسات مو کنټرول کړه دا د احساساتو کنټرول یا دغه فعالیتونو سرته رسول یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي اول دا چې تاسې یو ښه ذهني روغتیا ته رسوي که چیرې تاسې ستونزمن احساسات درلوده مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده تاسې افسرده واست تاسې ذهني فشار ډېر زیات و ذهني نارامتیا مو زیاته وه یا هم اندېښنه ویره یا استراب او استرس مو درلوده غم غوسه مو درلوده دغه که چیرې دغه احساسات تاسې مدیریت کړئ دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم کچری تاسو دا عملی کی او هم دا منفی احساسات تاسو مدیریت کی دا بیا تاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه هغه د سټرس کچه یا هغه د ویری او د اندیشنې کچه راکم شي یعنی تاسو ته ذهنی آرامتیا درکوي تر څنګه کله چې تاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په شته طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ نو تاسو کله چې د ذهني آرامتیا د تاسو ور رسیدل تاسو فشار او ذهني آرامتیا کم اسول نو دلته تاسو کولای شئ چې ش فکر وکئ او ش تصمیم ونیسئ نو ځکه غوړه تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې د دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ش تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده د دغه ستونزمنو یا سخت احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی د اړیکو د شکولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره تاسو سره مرسته کوي تاسو کولای شئ چې کله چې موږ خپل احساسات مدیریت کړو د تاسو ته دا درس دکوي چې څنګه زغم ولرئ څنګه حوصله ولرئ څنګه صبر او حوصله تاسو وکي نو دلته د زغم زیاتول د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی د هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د بواسر مقابله په ترڅ کې تاسو ته رسیږي او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره استاسی رضایت په د ژوند په هر برخه کې به زیات سي د ژوند په ټولو برخه کې به تاسو د رضایت کچ لوړ سي تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ ځکه کله چې یو انسان ذهنه آرام اوسي ذهني آرامتیا ولري فشار او افسردګي او سترس کم اوسي نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې د ژوند حالات په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي نو د ذهني روغتیا شوالي او غوړه تصمیم نیول ځان پرمختګ د ځان پیژندل د اړیکو شکول د ژوند د کیفیت لوړول د هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي کچری یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی د دې راځي خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه ورسته د کوم احساس چې درلودي دغه احساسات په یو کتابچې کې لیکي ورسته د هڅه کوي چې خپل دغه احساسات او خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړ خپل نیمګړتیاوي خپل تیروتنې په ګوته کړلې نو دغه پروسې په مرسته به د کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي دغه د پلان دغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي نو دلته د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات و پیژندل خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه و پیژندل د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې کوشش وکړي او ځینې اهداف یو ټاکل دغه د پاره پلان جوړ کړي په دې سره به دی وکولې چې په دغه ځمونه کې بیا ځلې کامیاب شي نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول د هغه مدیریت کول دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو سخت احساسات مو په شډول سره مدیریت کو دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري او دا پروسه نه واسه دا چې زموږ ذهني روغتیا شکوي یا موږ ذهني روغتیا ترسوي تر څنګه زموږ اړیکی زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي چې په دغه مهارتونو پنګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی یو غوره پریکړه ده نو درنو سکون کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسو دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای شو څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای شو څنګه هغه مدیریت کولای شو هغه کنټرولولای شو د کنټرول کور څخه ورسته یا کله چې کنټرول سو دا به زموږ لپاره څه ګټه ولري نو په دې هیله چې تر دې وروسته نه شي بوته سره سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعات څخه به موږ ګټه اخیستې وي ټول هغه لښونه چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملی کې په داسې حالاتو کې نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چره
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311
سمره بمینی سمره ګرانا ژوندګي تیرو دا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا پی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو اس دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیروں